سلام نو وخت مو بخیر خرخلاست دی مهال خبرونه تا د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ په متحده ایالاتو کې د زورکونه میشو فنن لپاره د موقتی خوندی وضعیت پایته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین پیو بین کویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزول او د افغانان د موقتی خوندی وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه لیدم ویل چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندی وضعیت برنامه به د می په شلمه پایته ورسیږي او دغه لغوه دلته د جولای له 12مې څخه عملی شي. د موقتی خوندی وضعیت برنامه د غو بهرنی وګړو لپاره ده چې د جګړې طبيبي خو یا نور غیر عادي شرایطو لمله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. طالبانو او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ تورخم کې یو غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق په خپل ایکس پاڼه پیو پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ. خو هغه د دوړو خواو ترمنځ د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. پورته وخت کې په تورخم کې د طالبانو کمشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاو زیاتول وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی سره پورل مخې حکمت ویل چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او له کډوالو سره د سم چلند په اړه بحث وشو. لغ وخت رئیس چې طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو په تورخم کې سوځله نښتې کړې دي. دا نښتې کله ناکله د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل شوې دي. تاکر چې د چنن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیو کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ساتي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر مولا عبداللطیف منصور پرون له کابله تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اجنس پیو راپور کې وایي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ایزې همکاري پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو او انرژي په برخو کې د موجوده ننګونو کمول دي. تاکر چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاق ترکمنستان، روسي او د سیمې دیش مې نورې ودونو وزیران همدارس د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او چلن وزارت د واپی جندلی څنګه خبرداري ورکړي چې نن سه شنبه په بادخشان، لورستان او کونړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د 100 او 100 ملي متر ترمنس تمکیږي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په لویدیز سویلي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په سات کې 50 څخه تر 100 کیلومتر پورې وي. مخکې له دې د دوشنبه په ورځ په ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له اوسط څخه ټیټه ده. د دې ادارې په وینا وچکالۍ په ځینو ولایتونو کې د فاریاب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د هند صدر اعظم نارندرا مودي پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د هند پر وړاندې د هر ډول ترګریز بریت له پیلولو دی ډډه وکړي. مودي د دوشنبه په ورځ په تلویزیوني وینا کې ویل چې که اسلام آباد داسې اقدام وکړي نو نوی ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له برید وروسته د مودي لمړنۍ څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترګرو پر مرکزونه شوي دي. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سختدریز او وسلوالو ملاتړ کوي او ویلي دي چې هغه ځایونه چې تېرونې د هند لخوا پرې بریج شوی وو ملکي سیمې وي. اسلام آباد تر اوسه د هند لومړي وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. او روسي خبرم دا چې د قبرز کډوالو براسیل وزیر وایي سوریې موافقه کړې چې خپل هغه ادبه بیرته واخلي چې د کښتۍ له لارې قبرز ته د ننوتلو هڅه یې کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ ویل چې دوه کښتۍ چې هر یوه یې دېرش سوریایي وګړي لېږدول په وروستیو ورځو کې د دوه اړخیزو تړون له مخې بیرته راستنه شوي دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزیات ورنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د افتر د قبرس پر حکومت غږ کړی چې دغه کډوالو بیرته ستنول ودروي چې هڅه کوي د کښتۍ له لارې د هېواد ته ستنېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجو روغ او صحت مند وو سي. زه ستاسو شون کې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست ته راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د پنځه دېرشمې څپې څخه پیل تر یو پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې د مالیکولونو ترمنځ او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمنځ ټکر و، د ټکرونو شمېر موږ او تاسو ولوستل، چې د ټکرونو په شمېر کښې موږ او تاسو ویل چې د هغوی شمېر چې دی د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغوی د ټکرونو شمېر په فی واحد کښې په وخت د پخ په پام کښې نیولو سره د دوی د تعامل په چټکتیا باندې اغېزه لري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو په دې لوست کښې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاو څخه یا د لاملونو څخه چې کولی سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کښې د ذرو لوري دي. یعنې که چېرې موږ او تاسو وګورو، دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپله د فضایي څرنګوالي له نظره یو اغېزناک لامل واوسي. یعنې ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي دوی یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن ګاز چې ده د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کښې او په عادي فشار ورکولو کښې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمېر دغو ټکرونو پر اساس باندې کېدای سي چې دوی په هره ثانیه کښې یو ټکر رامنځته سي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره سي. خو که چېرې دلته د هایدروجن ګاز د ایدین سره یا د دوی ترمنځ ټول هغه ټکرونه د دې لامل سي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کښې موږ او تاسو ته تعامل په لاس را کړي هایدروجن آیډاید. خو چېرې د هایدروجن ګاز او د آیودین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن آیډاید د جوړېدو لامل سي، دغه تعامل به له یوې ثانیې څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کېږي. خو لیدل شوي دي یا هم لیدل کېږي، که چېرې د یوې کوټې په یوه تودوخه کښې د هایدروجن ګاز او آیودین ترمنځ تعامل ډېر ورو ورو او ارام ارام سلو سلو چش کېږي ترسره کېږي، ځکه ټول ټکرونه یې د دې د تعامل لامل نه دي شوي یا هم د دې لامل نه دي سوي چې دوی ته څه شو وکړي یو تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کښې یوازې او یوازې لس ټکرونه څه شوي دي د دې لامل شوي دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري څه شي تیر سي، د دوی لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې د هغه تعامل لازم شرایط ورته باید څه شي برابر کړل سي تر څو هغوی څه شي سي یو د تعامل د چټکتیا سبب سي. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ، د کلورین او کاربون او هایدروجن ترمنځ او تاسو وینو چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره څه کېږي ټکر کوي د ټکرونو له وجې څخه، د دې باعث کېږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او یو مرکب ترې څه سي لاسته راسي، یعنې دا چې د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره سوی دی. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل عامل هغه د ټکر په وخت کښې د ذراتو انرژي ده، چې موږ او تاسو د ذراتو هغه لوري وویله د ټکرونو لوري. اوس راځو د ټکر په وخت کښې د ذراتو یوه اندازه انرژي، یعنې سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوري غوره کړي، باید یوه اندازه انرژي هم ولري، یعنې انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې څه سي ترسره سي یا تعامل منځته راځي، چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم څه شي کوي په لاس راکوي. نو پر دې بنسټ د ټکرونو هغه فرضیې چې دي، چې موږ او تاسو د فرضیې په مرسته موږ او تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې د هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو په روښانه ډول سره ځینې لاملونه چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده، د ټکرونو زیاتوالی ده، د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی، چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره چې شکیږي زیاتیږي. یعنی کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي، د دوی سره دا تودوخه هم زیاتیږي، د ټکرونو زیاتوالی، د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم چې شکوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره چې شي د هغوی کچه او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کې، موږ تاسو وینو چې د دوی د ذراتو ترمنځ ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمنځ. که چیرې وګورو د دوو اټومونو ترمنځ یا د دوو د ذراتو ترمنځ ټکر، د دې لامل سوی دي چې په عین وخت کې هلته ټکر ترسره کیږي، یوه اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی دوی خپل لوري ته تغییر ورکوي او په مختلفو لورو سره دوی چش کوي، حرکت کوي، او د دوی د تودوخې او د دوی د ذراتو د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی ان د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوې چې هغه نیمګړتیاوې په ګوته کوو چې د دوی دغه د ذرو د ټکرونو فرضیه چې وه ځینې نیمګړتیاوې درلودله، چې هغه نیمګړتیاوې موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړي دي چې لومړی د ذرو د ټکرونو هغه فرضیه چې وه د هغو موادو لپاره سمون لري چې یوازې ساده واوسي او په ګازي فاز کښې شتون ولري، چې دغه د ذراتو د ټکرونو فرضیې یوازې د دوی لپاره، خو په محللونو کې دغه فرضیې چې وه سمون نه لري، ځکه په محللونو کښې د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ واټن چې دی لږ ده او نشي کېدلی چې ذرو ته د ګازاتو په شان فکر وسي. دوهم، د دوی د ټکرونو په نظریه کښې موږ او تاسو ویل او تعامل کوونکي ذرې په ډله ییزه بڼه او په سختۍ سره په نظر کې نیول کیږي. یعنی دلته د دوی ترمنځ هغه ذرې چې دي په ډله ییزه بڼه دي، نو دا خو چې ډله ییزه بڼه سو دلته مشکل ده. نو درېیم بیا ګران زده کوونکو، درېیمه نیمګړتیا یې دا وه چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو ذرو یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی، خو دلته د ذرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري. نو ځکه دغه یوه نیمګړتیا وه چې دلته یوازې او یوازې د تعامل کوونکو ذرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی. سلرم ګرانو زده کوونکو، هغه د ذرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وای نسي کېدلی چې د تعاملاتو د فعال کېدلو انرژي باید څه شي محاسبه سي. نو له دې کبله نورې نظریې هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تېرېدو د حالت نظریه وه چې موږ او تاسو ولوستله، او په همدې ترتیب داسې نور. ګرانو زده کوونکو، د هغه ځینې نیمګړتیاوې وې چې موږ او تاسو وویل، د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوې چې د دغه نیمګړتیاوو له وجې موږ او تاسو نسو کولی چې د دغه ټکرونو فرضیه البته محللونو ته وکاروو، ځکه دا یوازې د ساده او د ګازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهم او اړین وه چې باید هلته سمون ولري او باید وکارول سي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کټلستونه پېژنو، او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تېر لوستونو کښې لوستي دي، خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کښې وایي کېدای سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي. که چېرې موږ او تاسو ویلو یو لامل یې کټلست و چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کېږي، کېدای سي چې موږ او تاسو وایي په کیمیاوي تعاملاتو کښې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل سي، چې کټلستونه خپله هغه مواد دي چې په تعاملاتو کښې برخه اخلي خو تعامل چټکوي، خو خپله په مصرف باندې نه رسول کېږي. یعنی په عمل کې دغه کټلست چې ده خپله د تعامل په یو پړاو کې مصرفېږي، خو د تعامل په بل پړاو کې بېرته کټلست جوړېږي. که چېرې موږ او تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د هغوی په تعاملاتو کښې، یا هم کېدای سي نیکل او یا هم فلاتین، خپله د یو کتلس په توګه په دودی په تعاملات کښې وکارول سي. خو دغه عنصرونه که چیرې وګورو یو اندازه تودوخه جذبوي، کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بڼه ازادیږي، یعنی انرژي یوه اندازه څه کوي ازادوي. چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کیدلو لامل کیږي او بیرته د رادیکال د تشکیلیدو لامل کیږي، چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یوه ښه زمینه وه. چې موږ او تاسو وویله چې خپله کټلیس په تعامل کښې په مصرف نه رسول کیږي، یوازې یوازې د تعامل د چټکتیا باعث کیږي، برخه اخلي په کښې کې. نو په همدې اساس د تعاملاتو د ښه ترسره کیدلو لپاره د کټلیس شتون ډیر مهم وه. ځینې وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د کټلیس چې ده په څو ډولونو باندې ویشل شوې ده، چې یو هم متجانس کټلیس ده او بل غیر متجانس کټلیس ده. متجانس کټلیس زده کوونکو هغه کټلیس ته ویل کیږي چې دوی د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه رامنځته کیږي، د لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه څه کیږي رامنځته کیږي. او غیر متجانس کټلیسونه بیا څه ناڅه د جامدو موادو سطحي یا هم یا یو عنصر دی چې خپله لومړني مواد کولای سي چې د هغو په سطحه کړي په آسانۍ سره ترکیب سي. چې دغه ډول کټلیسونه بیا لومړنیو موادو د خپلې سطحې له پاسه جذبوي او دوی به په دوو قوو چې یو هم د هغوی د لومړنیو موادو جذب ترسره کوي، چې دغه قوه له واندروالز قوه یا هم فزیکي متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده، چې د واندروالز قوه موږ او تاسو په تیرو لوستنو کښې لوسته ده. ګرانو زده کوونکو، د کټلیس دا دوه ډولونه موږ او تاسو په یو مثال کښې هم کرو، چې په هغه مثال باندې موږ او تاسو بحث وکړو چې ښه د متجانس او غیر متجانس کټلیسونو باندې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې کټلیس څه شي ورته ویل کېدله، په همدې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدله. اوس راځو یو مثال ته تاسو وګورئ. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې کټلیسونه کېدای سي چې د متجانس او غیر متجانس په بڼه په همدې ترتیب، یعنی لومړی دوی خپل په لومړنیو موادو سره د محلول په بڼه څه شي کېږي وجود لري. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو چې سلفر ډای اکساید خپله د ګاز په حالت کښې وګورو، د اکسیجن ګاز سره څه شي کوي تعامل کوي. کله چې دوی ته تعامل کېږي د دوی ترمنځ یو د متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلیس یوه اندازه د دې باعث کېږي چې د دوی ترمنځ تعامل څه شي کړي چټک کړي خو خپله په مصرف نه رسول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو ګورو دلته په دې تعامل کښې د کټلیسونو په نشتوالي کښې دوی ورو ورو څه شي کوي تعامل کوي، یعنی دلته کټلیس شتون نه لري، یعنی دوی څه شي کېږي ورو ورو تعامل ترسره کوي. کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېرې لوړې انرژیکي خنډ د شتون له امله کېدای سي چې د دوی هغه انرژي څه شي وسي لوړه سي یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو ورو سر ته ورسېږي. نو که چېرې مخلوط ته کېدای سي یا هم د نایتروجن اکسا د مونو اکساید د ګاز زیاتول یا د کټلیس په توګه د دې څخه موږ او تاسو استفاده وکړو، یا کېدای سي چې د دوی پر تعامل باندې څه شي وکړي د دوی د تعامل د چټکتیا باعث سي. چې تاسو دلته په دې ځای کښې وینئ نایتروجن د مونو اکساید مو څه شو کړ دلته د یو کټلیس په شتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره، او بالاخره د دې باعث کېږي چې د دوی ترمنځ هغه کټلیسونه څه شي سي د دې باعث سي چې تعامل د چټکتیا باعث سي. او په همدې ترتیب راسي تاسو وګورئ د میتان ګاز او د اکسیجن ګاز د که چېرې وګورو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي تر څو دوی څه شي سي په کاربن ډای اکساید، او په عین وخت کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس را کړي اوبه په لاس را کړي. دا د که چېرې موږ او تاسو مخکې هم ویله په عادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن ګازا چې دي کېدای سي چې ورو ورو تعامل ترسره کړي. نو که چېرې د کټلیس په شتون کښې بیا اوسي کېدای سي چې دوی د دوی تعامل څه شي اوسي چټک اوسي. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د زرو ټکرونه د لاندې کوم شوالی لرونکي دي. لومړی د ټکرونو شمیر باید زیات وي، دوام د زراعتو لوري نیول باید ټاکل شوی وي، جیم د زرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیاته وي. دا ټول ځوابونه سم دي. او دوام سوال کتلستو ده د تعامل په یو پړاو کښې په لګښت رسول کېږي او د تعامل په بل پړاو کښې کتلستونه مصرفېږي، بېرته تشکیلېږي، له منځه ځي او که بدلون کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلې بیا دولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مضمون ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پر مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکینونه، چې د دوه اویمې صفحې څخه پیل تر دوه اتیمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الکانونه وپېژندل، سایکلو الکانونه مو وپېژندل، د هغوی تر منځ د هغوی اړیکه وه، په همدې ترتیب فزیکي او کیمیاوي خواصو تعاملات یې وه. نن ورځ راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو الکینونه پېژنو، چې خپله الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبوع هایدروکاربونونو یو ډېر ساده مرکب. موږ او تاسو کولی شو چې څه وبولو؟ ایتلین وبولو. الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د یو ګونې د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره دوی چې دي د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمېرل کېږي. الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره هم یادېږي، چې خپله د اولوفین معنی یعنې تیل جوړوونکي، یعنې دا چې دوی تیل جوړوونکي مرکبات دي. د الکینونو عمومي فورمول پېژنو ګرانو زده کوونکو، چې عبارت د سي این ایچ دوه این څخه ده، چې په دې فورمول کې این د کاربونونو شمېر او دوه این د هایدرو جنونو شمېر مور او تاسو ته په ګوته کوي. د الکینونو د اټومونو ترمنځ یا د کاربون د اټومونو ترمنځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. دغه اړیکې ډول یې د سیګما او د پای کېدای شي چې وجود ولري، او یو ډېر ساده مرکب یې هغه مخکې مور او تاسو ویل چې یو ایتلین ده، چې د اس پی دوه هایبرید درلودونکي ده. که چیرې تاسو دې ته وګورئ، موږ تاسو راځو ایتلین ته یو 500 درجه د سانتیګرید تودوخه کښې تودوخه ورکول کېږي، او په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه په نتیجه کښې د ایتلین په نوم یو مرکب په لاس راکوي، یو هایدروجن چې کېږي ازادېږي. تاسو په دې ځای کښې وګورئ، دلته موږ تاسو د الکینونو جوړښت لرو چې دی یو ساده او ځانګړی جوړښت درلودونکي دي. دوی په خپل مالیکولي جوړښت کې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه یې د دوو جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنې څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او بل دي د کاربون د اټومونو په خپل منځ کښې هغه دوه ګونې اړیکه چې ده، هغه د اس پي دوه هایبرید درلودونکي ده. د اس پي دوه هایبرید درلودونکي یا هم په دې حالت کښې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې دي هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولی شي، او په یوه سطحه کښې شتون لري، یو سلو شل درجه زاویه جوړولی شي، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي یو نه یو هایبرید خامخا یعنې د پی اوربیټال د سیګما په سطحه کښې په عمودي ډول سره او یو له بل سره څه دي موازي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وویني. زو ګرانو زده کوونکو، د الکینونو نوم ایښودنې ته راځو، چې د الکینونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو وایي چې د دوی نوم ایښودنه څه ډول کولی شو. د دوی په ایښودنه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ای این ای ورستارې د هغوی د ایزولوګ د الکانونو چې ای این ای ورستارې پر ځای باندې څه شو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کښې هم یو اور زنځیر ټاکل کېږي، بیا وروسته د هغوی په کاربونونو باندې شماره ګذاري کېږي، نمبر وهنه کېږي. د نمبر وروسته هغه د دوی شاخونه چې دي هغوی چې شتون لري، لومړی پر هغه کاربون باندې چې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، وروسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونې یا هم د هغه شاخ یا د ماویزې نوم اخلو، او بالاخره په اخیری په نتیجه کې د ټول مرکب نو مخلو د ای ان ای پر ځای باندې د ای ان ای کلمه یا ورستاری اضافه کول. څنګه تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو یو اور زنجیر انتخاب کړی د مرکب پر سلرم کاربن باندې شماره گزاري څخه ورسته وینو چې یو میتال ګروپ ایواز شوی یا ماویزه وجود لري. نو وایو چې پر سلرم کاربن باندې د میتال د ټول مرکب نوم هیگزان دی. د هیگزان د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه یا ورستاری اضافه کوو. وایو چې پر سلرم کاربن باندې میتال هیگزین. او په دې ترتیب راسي دوام مثال ته که چیرې وګورو لومړی اور زنځیر انتخاب کړ او د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او شماره گزاري څخه وروسته په دوام کاربن باندې موږ تاسو وینو چې یو ماویزه ده د میتال ګروپ وجود لري. نو وایي چې په دوام کاربن باندې میتال د ټول مرکب نوم تشته هیگزان ماضي د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه ورزده پکې. وایي چې په دوام کاربن باندې میتال هیگزین. او داسې نور سره تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د الکینونو ایزومیر وایو چې د الکینونو ایزومیر چې د په دوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپله د پخوانی طریقو نوم ایښودنه وه چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دي یو بل سره ورته دي خو دوی د یو مستقیم خط یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکباتو څخه د هغوی په دوه ګونې اړیکه کښې څه شي کېږي رسمي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوامه طریقه د زیټ ای یا هم نوې فضایي کړنلارې په نوم سره هم یادېږي یا د فضایي زمیرې په نوم سره هم یادېږي چې په دې دا ایزومیر چې د زیټ او ای په تورو سره ښودل کېږي چې په دې ځای کې که چیرې موږ او تاسو وګورو هغه ایزومیرې چې په هغوی کښې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري دا رنګه جوړښت د زیټ ایزومیر وایي. ځکه چې زیټ د خپله د یو آلماني کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې یو ځای والی یعنی دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ایزومیرې چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوه بېلابېلو لورو باندې یعنی په بېلابېلو سطحو کښې په بېلابېلو لورو کې شتون ولري هغوی بیا د ای کلمې یا هم د ای زایمیس په توګه په نوم سره څه شي کېږي یادېږي چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ او تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو او دوی چې ویني یو له بل سره جوړسیس فورمولونه یو شان خو یو له بل سره څه شته یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي او لوري یو له بل سره مخالف او چیرې سره ورته اوسي بیا وایو چې دا څه شته زیټ ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زه د الکینونو فزیکي خواص وایو چې الکینونه چې دي هغوی هم کیمیاوي خواص یې دوه ګونې اړیکه لري. نو په همدې اساس وایو د دې فزیکي خواص چې د دې شیدو درجه یې ټیټه ده کثافت یې لوړ ده د هغه مرکبات چې کاربونونو شمېره د دوه څخه تر څلور پورې دي د ګاز په حالت کې او د پنځه څخه تر اتلس پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري او په همدې ترتیب کثافت یو څه د یوه څخه لږ دي خو ځانګړی بوی لري او په اوبو کښې چې دوی دي منحل نه دي یعنې په اوبو کښې په کمه اندازه سره څه شي کېږي منحل کېږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته دا چې دوی چې دي خپله د دوګونې اړیکې پر اساس د سیګما او د پای د اړیکې فضایي ځایونه ټاکي. نو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافت د هغوی د خط پاسه د دواړو اټومونو هستې چې شکړي دي او له بل سره نښلولي دي او د دوی ترمنځ د پای اړیکې د الکتروني ورځې کثافت له دې شاوخوا څخه چې شته شتون لري نو د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دي یو هم کېدلی شي چې د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره سي. نو د جمعي تعاملات څخه یو هم راځو د الکین هایدروجنیشن ته چې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتلین د نیکل د کتلس په شتون کې هایدروجنیشن سي موږ او تاسو څه شي په لاس راکوي ایتان په لاس راکوي یعنی که چیرې د نیکل تودوخې 1500 درجه سانتي ګرید کښې تودوخه ورکول سي او د نیکل په کتلس په موجودیت کښې دوی راځي په څه شي باندې بدلېږي په ایتان باندې بدلېږي یا هم ایتان لاسته راکوي. او که چیرې د الکینونو اکسیدیشن ته راسو یعنی اکسیدایز کېږي دوی چې دي په اسانۍ سره یو په بېلابېلو اکسیدایتونو سره تر اغېز لاندې راځي او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولی شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو له بل سره څه وکړي توپیر وکړي. نو موږ او تاسو وینو که چیرې د الکینونو اکسیدیشن څخه په بېلابېلو مرکبات ورڅخه څه شي کېږي لاس ته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ د الکینونو د سوځیدونو څخه په پایله کې مراد تاسو وینئ چې کاربن ډای اکساید لاس ته راغلی ده، اوبه لاس ته راغلې او انرژي ترې چش شوې ده لاس ته راغلې. خو په عادي شرایطو کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکې په ځای باندې چش شي تر سره مسي. او که چیرې وګورو مراد تاسو ویلې چې دی کولی شي په اسانۍ سره په بیلابیلو لارو سره چش شي دوی اکسیدیشن سي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلي د دوی کیمیاوي تعاملات کښې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي. په پایله کښې کولی شي چې پولیمیرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي د ایتلین پولیمیرونه چشکوي ترې جوړوي. هغه چې لومړی الکین د مونومیر په نوم سره او په همدې ترتیب سره چې د یونانی کلمه د خپل مونومیر د یوې برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو له اړیکو څخه جوړ شوی زنځیر چې د هغه د پولیمیر په نوم سره یادیږي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو د دې عمومي فورمول د سی ایچ دوه رابطه سی ایچ دوه این عمومي فورمول ده. په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سي یا هم پولی وینایل کلوراید که چیرې وګورو د پولیمیرونو عمومي فورمول پر اساس په دې ترتیب سره ښودل کیږي او دوی چې دی د پروپلین په نوم سره هم یادیږي. د الکینونو لاسته راوړنه اوس څه ډول کولی شو چې الکینونه لاسته راوړو؟ ګرانو زده کوونکو الکینونه چې دی د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډېر په کم اندازه سره موندل کیږي. نو دوی چې دی کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د ګازاتو په مخلوط ډول یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چش کیږي موندل کیږي او لوی اولوفینونه چې دی هغوی بیا خپله په نفتو کښې موندل کیږي. نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي نو الکینونه ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي. چې موږ او تاسو په دې ډول میخانیکیت کښې داسې وینو چې لوړ الکانونو ته کېدای شي چې د څلور سوه یا هم د څلور سوه څخه تر اووه سوه درجې د سانتیګرید پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو رادیکلونه ترې لاسته راشي او دغه تعامل په بهیر کې د الکینونو دغه رادیکلونه هم موږ او تاسو څه کوي په لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه رادیکلونه کېدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کښې د کاربن او کاربن د اړیکې د پرې کېدو په پایله کښې د دوی څخه چش شي داسې حاصل شي یا هم لاسته راوړل شي چې د دې لوړو پارافیرونو مالیکولونه د حملې لاندې دریم او دوهم کاربن هایدروجن زنځیر وروسته کېدای شي چې داسې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د یو کټلیس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب دوی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کښې او په همدې ترتیب د دوی د هغه کرومیم اکساید د کټلیس په توګه کولی شو چې څلور سوه پنځوس څخه تر څلور سوه شپېته درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي او په نتیجه کښې ورڅخه څه شی لاسته راسي د ایتایل الکولو ته د ګوګلو تیزاب او یا داسې نور نور په شتون کښې هم کېدای شي موږ او تاسو تودوخه ورکړو او په پایله کښې ایتلین او اوبه چې شکرو ترې لاسته راوړو. په دې طریقې سره موږ او تاسو د الکینونو لاسته راوړل وویله. راځو اوس د الکینونو مهم مرکبات وایي چې عبارت د پروپلین څخه ده، بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده. چې ایتلین خپله موږ او تاسو وویله چې د په ګاز حالت هم شتون لري، په اوبو کښې په لږه او په الکول کښې په زیات اندازه حلیږي. او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپله د ګاز په حالت موندل کیږي او په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفتو د ګازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه لاسته راځي. بیوتلین هم د دریو زمیرو درلودونکی دی. او په همدې ترتیب سایکلو پینتین چې د هغه بیا په عادي شرایطو کښې د سایکلو پینتان په مایع حالت سره وجود لري، په څلور څلوېښت درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي او دا مرکب کېدای شي چې د سایکلو پینتان څخه چش شي لاسته راوړل شي. زو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره باید یو کتابچه او قلم وجود ولري تر څو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال: د ایتلین په مالیکول کښې د کاربن دوه اټومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري؟ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، آیوني. دوهم: د کاربن د اټومونو ترمنځ د هایبریدایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پي، اس پي درې، څلور اس پي درې او اس پي دوه. د الکینونو دوه ګونې او درې ګونې اړیکې په نسبت په اکسیدایز کیږي ورو، چټک، یو شان او که نه اکسیدایز کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
آزادی ملمه.
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما ملمه ده. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې ته هر وخت غواړې نیال کینی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او کوی سي په غټه کسر باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی سي، او دا ډېر نه مصرف غواړي او په کم مصرف باندې دا کار کولی سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینوو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبره. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولی سو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور یې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي، او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولی سو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره.
وبخښئ، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغسې شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبانې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولی سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په پارو باندې بدل کړي، چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی سي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېره
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینه استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې چې بهترین کار کولی سو د کال سر ده، په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشئ، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورئ، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټي هم پراته، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو، او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیرې حویلۍ ولرو، او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي، او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني، حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی سو همالته یې وساتو.
یعنی وبخښئ، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی د ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبادي خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسېدم د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا یې هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم تراوه خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه د خپل باندې یعنی پیسې دي دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه
ده اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شیبر صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دي کې هغه غټه خلطه دي په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق سر مخی تاسو دا اوزوی موادو پا برخه که دا خبره وکرده چه خلگو تا دی آید یا منبه دا دی افغانستان پا شارونو که خوار خلق دا پلاستیکی چپلکی و دا شان خرسوی آیا ممکن نده چه دا کور کچوری هم پا دغه شکل بانی و پلوری؟
دا ولی دا طول دا پلاستیک پا مجموع که دا پا اغا موادو که حسابیگی سیل دا تا ریسایکل و یعنی دا ری یوز ترکی یعنی بیا تر استفاده کیگی خو خبره دا دا سیز موگی ودوال باید حد اقل ماس اشاره و کرسی دا تا که دو دری اوٹی وار کی اغا خلک پا آسان را طولوائی سی خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک همداسې کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا پیوزي کې کېږي دا خلک یې اخلي دا خلک یې ټولوي ترې بلاخره یې وړي بدنه ته دا بیا ویلې کوي له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته قوتیان فرزند دی پیپسی و دی نور و قوتیان و دبیان لدوغو سر باید چوکی چه چوک شار پاک و سدی
وره داغا مواد داغا غیر اوزوی مواد سیدی دا پا مجموع که دا پا دینا هم بیا استفاده کیگی ولی کنچه مدیریت سیدا فقط ما مخ اشاره و تو کرسی دا کار دی کور لمنز مدیریت کیگی کنچه تاسی داغا خالی قوتیان کاغذی وی او یا که دی المونیم وی دا دی پیپسی وی دی فانتا دی دو خودی یا شیشهی بوتلو نی دا غطول که چیر پا علایده زی که مگه پا کور منز که تنظیم که و خلق سرازی بیا دا انتقال که دا پر تا دیده لبارا یه وقت پا دی کابل پا خاروالی که اوزای جورسه وی ولده نی بیا استفاده کولا و بازی نور و شخصی متشبیسینو پا دی برخی که کار کرده ویسی دا مواد به خار کولول خلقو تا بی پیسی ورکولی دا بی بیاد لخلقو نا دادی خلقو نا فقیر بی بزاعت خلق سینی دوی بی طولول دوی نا بی پیسی اخسی دوی بی بیا پا دخول ورو کارخانو که دو نا بیا استفاده کونا و مشکل دادا سی موگم پا مجموع که دی خلقو ذهنیت دیتا نا دا جور دا نسو کوایی دا بی دیر کار واری سی دا غطول سر چاپریال نا را طول کو نو دا بیترین منبع دی آید دا هم دی خلقو لپارا او هم دی چاپریال لپارا که چیری دا غوث چون دی کال سر دا پدی که پاملرن او کو دا پا مجموع که هم دی چاپریال سر کومک دا هم دی محلی اقتصاد سر دی رجاعت مرسته کهید.
متقیق سب تاسو پا دی برخه که کار هم کرده یا تخصص هم لره چرنگه دیل خاطره چه لطول و خلقو یا تقاضات سو کهوی ممکن سخت کاروی لیکن دیوی کچه پا سطح دیو بلاک پا سطح بندی خلق نیشه که ولی چه پا دوغو برخو که مشترک همکاری و که بیالیغا نور تخلید و که نور او که دشتی چه پا یا مدت زمان روسته فرزند کابل شار لهر چن پاک شده لدغو کسافاتونه
ده بهترین لاره در شیبر سرستا اشاره ارتا وکره تو خلق سنده کچه ساته تولاری ما که متوجه وی ما حتا ده کور بساته با دیده خبره وکره کچه ری ده هر کور پا منز که مگه ده مدیریت کو ده ده کور مدیریت بلاخره ده کچه تزی کچه مدیریت کیگی ده کچه مدیریت به ده محله مدیریت وی بلاخره دا پا غط تصویر کسی به او برو طول خار دی مگه صفاکیگی پاکیگی خدا غا مدیریت باید ده کور لساتخ نشروسی او بلا خلق چیره پا بلاکو که خلق زون کهی خود دیده لپارا به بیترین زما پیشنا دادا سه دیده لپارا یو چوک پا کار دیسی ها در مدیریت کی اپا انگیسی که ارتوان یو چامپیان ارتو پا کار دا
دغا اتال یو تگوری بل بل تگوری مثلا یو کچه دادا کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم که چېرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چېرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې مه ترې اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړې وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع سوی و خلکو دا کار کوو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کړه د خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته خمه باندې عاید و ولې اوس نه پیګم سوز به د کار په بو مدکو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وکړي خلک
یو بل موضوع په شورونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سنځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سورسه عمده عامل سوي ګوري هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې تا ترې کړې برت ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل ښاریان د غټو ښارو اوسېدونکي بیا د ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله سه که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره مګر دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدخص صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه شي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نشي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا چې که چیرې وکړی شي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې دا اوبه ضایع نه شي او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډیر کم شانو باندې تصفیه کی ډیر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه شغال او سکارو د شان په کار دی او اوبو بیرته تصفیه کیږي د نه بیا استفاده کیږي خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دی او څه نور امکانات په کار دي په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پری مینځو ښه خبر دا ده چې یو نمناکه صافي پی تیر زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو سره ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي خو کولی شئ چې په یوه ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي یعنې اوبه باید وسپموي لیکن
بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي هغه ګټه نه کوي
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي هغه تبخیریږي بېرته خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځایه تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي
څومره اوبه ضایع کوي
دا ډېر زیات هغه د خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوستي ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو خوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې ساحې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متحق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
یو خو په ښاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي سمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه او نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده داسې ذهنیت ده په خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعبه اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي ده په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سیخان عمولږي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یعنی یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي